السلام علیکم او ستړي مشهدا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زمليها میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی به په ونیس پروګرام سروې کې د هند پوشپا کوماری سره خبرې واوري چې په هند کې د پښتو ژبې ادب او کلتور په برخه کې د لیسانس او ماسټري ډیګري ترلاسه کړې ده او آل انډیا ریډیو کې په پښتو څنګه کې کار کوي. د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د مشال مرکه دروړو. په خبرونه کې د سیړنکار درویش افریدي سره خبرې لرو. د پروګرام کوربه ګل ایاز دی. نور بشو د پروګرام اولنې برخه ته چې پکې د هند د پوشپا کوماری سره خبرې لرو. السلام علیکم ملیحا امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه ونیزه خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخبرو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
ملیحا میرزاده ما په سروې اونیزا خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن را سره په خبرونه کې له هند نه پوشپا کوماری صاحبه میلمنه ده. پوشپا هغه هندۍ جینۍ ده چې د پښتو ژبې او د پښتنو د کلتور سره د مینې په بنیاد یې پښتو ژبه زده کړې ده. پوشپا د هند له راجستان څخه ده چې اوسمهال د هند په مرکزی ښار نوی دلی کې ژوند کوي. هغې د نوی دلی له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه د پښتو ژبې، ادب او کلتور په برخه کې د لیسانس او ماسټري ډیګري ترلاسه کړې ده. پوشپا دا مهال په نوی دلی کې په آکاشوانی بھون یا آل انڈیا ریڈیو کې په پښتو څنګه کې کار کوي. د افغانستان او پاکستان کلتوري، سیاسي او ټولنې د پوهې لپاره پوشپا اوس مهال د سیړنې په برخه کې هم مطالعه کوي. هغې له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه د ژبپوهنې په برخه کې دویمه ماسټري هم کړې ده. په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. نو سروې خبرونه ته خره اخلاص ملیحا میرزاده د پروګرام کوربنه. ما سره نن په خبرونه کې یو ډیره خاص ځانګړې میلمنه ده. له هند مونږ سره ملګری شوې ده پوشپا کوماری صاحبه. ورته هرکلی وایو. ستړي مشي. السلام علیکم پوشپا صاحبه.
السلام علیکم ملیحا جی. ډیره مننه چې ماته دا فرصت راکړې
کوماری. یو هندۍ هغه جینۍ ده چې زده کړې کړې دي په پښتو ژبه کې او ماشاءالله داسې ښایسته پښتو لیکي او وایي لولي. نو تاسو ته سلوټ وکړو او ډېر در باندې ویاړو پوشپا. مننه. نو پوشپا کوماری صاحبه زه به تاسو ته پوشپا وایم. په دې خبرونه کې مونږ ستاسو کار ژوند او کوششونو ته کتنه کوو. نو شروع کې به زه تپوس کوم پوشپا، تاسو خو د راجستان سره تعلق ساتئ څنګه چې ما اوریدونکو کتونکو ته وویل. نن سبا تاسو په نوې دلی کې پاتې کیږئ؟
هو، نن سبا زه له اوه کاله راهیسې په دلی کې اوسېږم. ما په دلی کې له جواهرلال نهرو پوهنتون څخه په پښتو ژبه کې خپل لیسانس او ماسټري زده کړې دي او اوس هم په دلی کې کار کوم.
ډیر ښه. نو څنګه وکاله ستاسو شو تاسو نوې دلی ته راغلې او پښتو ژبه دا ولې دې طرف ستاسو پام څنګه شو؟
ملیحا جی، زما لپاره د یوې ژبې زده کول تل په زړه پورې وو. پښتو زه به وایم یوازې خوکلې پېښه ده چې زما سره پېښ شوې. ما پښتو نه دا غوره کړې، بلکې زه فکر کوم پښتو مې غوره کړې ده. کله چې ما مطالعه پیل کړه، زما علاقه په چټکۍ سره وده وکړه. ژبه ډېر خوکلې اډک لري. تاسو کولای شئ د ژبه له لارې د دې سیمې خلکو سره اړیکه هم ټینګولای
شئ.
د دې لپاره
ډیر ښه. نو تاسو ته جالب ښکاري، د ستاسو دلچسپي وا چې د پښتنو د کلتور او د ټولنې د ژبې مطالعه کې څه داسې تاسو ته بدل ښکاري دل په پښتنو کې چې تاسو ځان ته راجذب کړی، راکش کړی او تاسو دومره وکړل چې پکې ماسټري او لیسانس ډیګریان حاصل کړي؟
خو لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو چې هندستان او افغانستان دواړه خوی او ژورې تاریخي اړیکې لري. ل مقسیم نه وړاندې د ازادي مبارزین لکه غفار عبدالغفار خان چې وو چې موږ اوس فرنټیر ګاندھی په نوم یادېږو، هغه هم د مهاتما ګاندھی سره د ازادي په مبارزه کې برخه اخیسته او د هغه ایډیولوژي پیروي کوله. راجستان هم د افغانستان سره ډېر کوئی او تاریخي اړیکې لري، او زه فکر کوم چې د دې لپاره چې ما له راجستان څخه یم او په دې کې ما د تاریخ پلولو کې هم د پښتو او افغانانو لپاره هم درس اخیسته، او د دې لپاره زه فکر کوم چې ما ته دا ډېره دا شوه ډېر خوکلی او ډېر فیسینیټینګ ښکاري، او زه کولای شم نور هم د پښتنو افغانانو او د دوی د ژوند په اړه نور مطالعه ترلاسه کوم، او که موږ د کلتور په اړه خبرې کوو زما په اند تر ټولو ښکلی شی دی چې واقعیا یې زه متاثره کړم دا دی چې پښتانه هم د خپلو میلمو سره چلند لپاره خورا ځانګړې طریقه لري، او د پښتانو میلمه هم ډېر مشهوره ده. ل نیک مرغاز ما په دفتر کې هم یو سو افغانان دي چې زه له دوی سره اړیکه نیسم او د افغانستان په اړه هم خبرې کوم، او په هند کې هم داسې یو شی دی چې متن دی اتیتی دیو بھوا، او په دې دا معنا ده چې میلما د خدای په سیر دی، او دا شی دی چې په پښتنو په کلتور او هند په کلتور کې یو شان دی، او د دې لپاره زه فکر کوم چې داسې ډېر شیان دي چې په پښتو کلتور کې او دودونو کې او په هند دودونو کې هم ډېر سیم دی، او د دې لپاره ما ته د پښتو بل کلتور نه خغاری زه فکر کوم چې پښتو او هند یوازې ډېر سیمیلرټی لري.
یو شاندی ډېر ښه خبره ده. نو اوریدونکو کتونکو پوشپا کوماری چې یو هندۍ جلی ده او هغه وایي چې د پښتنو کلتور او ژبه او بیا د هغوی دا طور طریقه بیا خاص کر د دې چې میلمه پالنه ده د میلمستیا ده څنګه چې دوی د میلمه خیال ساتي نه دوی ډېر متاثره شو، او د ژبې نه هم نه دوی ځکه دا ځانته غوره کړه، نو دوی خوشحاله دي په خپله دې فیصله باندې. دوی وی چې نه یوازې د ژبه زده کړې ده بلکې د پښتنو سره د دوی اړیکې هم ټینګیږي. څنګه چې موږ تاسو د خبرونې تر اغوختي نو ډیره خوشاله یم، او زمونږ کتونکو اوریدونکو هم د دې پیغامونه را لګلې دي. پښپا صاحب هغه به یو سوال ولما قرار قرار دی، مجلوم خان دی سلامونه وای، قادر ولی دی، احمد انور دی لکویتنا، محمد اسلام دی دوی د پېښورنا، وفادار پختون یار دی عمران ملنګ دی، فضل حامد دی، ظفر الله صابر، شاه فهد ویکي، فضل حامد رور تاسو ته پوس کړي واتس اپ شمیره مو سده، هغه مونږ تاسو ته په دې پیغام کې تاسو چې دا ویډیو ګوره په دې کې مونږ تاسو ته لیکل پرې خې دا یو ځل به بیا زوم 00200202001 او احسان الله احسان دے دا دبئی نا سلام کوم، او تپوس تے چی تعلیم تاسو چرته کړی دی. نو پوشپا صاحب وې چې دوی د هند نه جواهر لال نهرو په هنتم نه دوی از تکړه تر لاسه کړی دی. عمر اسلام دے او د غشانتی سرتاج شینواری دے، حسین علی بنگش دے، خالد خان دے، بلاول جان باوری خا دوی تپوس کوي د کور مسدین او تاسو خبرونه اورم کچری تاسو د افغانستان او پاکستان بلنه درکړي نو تاسو به زه او کنه پوش پتاس نه تپوس کوي بلاول جان ور کچرته پاکستان او افغانستان تاسو ته دعوت درکې چې راشه تاسو به زه
ډیره مننه کلا چې به فرصت به ډیر هرت منځم اوس کا اپورتونټی راځي به ډیر زه به ډیر خوشاله وم شوم چې زم
بالکل. او مدثر وزیر هم دوی لیکلی دی چې خوشاله شم چې د پښتو سره تاسو دومره مینه لرئ. پښپا صاحب تاسو خبرې جاری ساتي. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی ګورو چا مونږ سره اړیکه ټینګه کړې ده، سو پښتنه لري ستاسو نه سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام مالیا جان تا تام په پښتنه مې سلام نو پوش په تام سلام نو مې ټول اړتیا سلام نو په دایره کې روزو ډو خوشاله به
وعلیکم السلام مننه رور جان خپل نوم خو یې کم زینم ټلیفون کړی دی او د پوش په صاحب نستاسو ته پوسټ دی
خوشاله اوسه بس مالیا جان شفاه دی د شمالي وزستان نه پوش پتا زو ډیر مبارکباد وې ډیر خوشحالي خو په ویلم ډیر زیات خوشاله هم شم چې د پښتو سره دم نه زیات مینه لري دم نه زیات بس مالیا جان ته پوس بدا کوم چایا کاو ګورنس زنانا او ډیر زیات تیاریږي چایا وای چې زوی وپیړتا وزم نو ډیر زیات ډور وی ور سره مثال دی وای چې زنه شم وتلې چې دا سو وجای مل جانې او دو زنانا تاسو په هم ورکوي چایا تاسو څنګه راوځستای او څنګه خپل پیړد تر لاسه کې او څنګه مخکې لاړ شستای
ډیر مننه شفاعت رو رچ تاسو پښتنه وکړه ورزو پوشپا کوماری صاحب ته پوشپ دوی وی چې زنانا دی د خپل سیمه خبره کوي تاسو بیا موازنم کولې شه د هند د میرمنو یا د پښتونخوا او د افغانستان د میرمنو دی وی چې ولې خزه مخې تر اتلو کې ير لري لکه زړه نازړه وی او بیا تاسو به پښتنه تا یا خویندو تا پتی رستا سو پیغامی چی دوی سنگا مخی تراوتی شی جند کی کامیاب ہو سی دیش
تاسو آو جی دون کو تر دیرا مننا آو دا پختنو دا پختنے دا زواب پا کے زوایو زمو پا کلتور کے یو مطل دی پا ہندی کلتور کے یو مطل دی کلا چی یو سڑی زداکڑا کوی یوازی یو کورنی زداکڑا کوی خو کلا چی یو خزا زداکڑا ترلاسا کئی یو ٹولنا زداکڑا کوی یعنی یو خزا چی در تعلیم ترلاسا کئی ہگا پا ٹولنا کے درس ور کوی او ز فکر کوم پا افغانستان کے ہم خزے دیر ہو خیارے دی او دیر کارونا کئی او ډیرو اڑخونو کې پرمخ راځي خو اوس له خدای څخه یو دا دعا کوم چې دوی ملاتړ چې دوی یې مستحق دی ژر تر ژره ترلاسه شي او زه فکر کوم چې دوی به ښه او سم ایجوکیشن او هایر ایجوکیشن هم ترلاسه کړي او کله چې ما ته دا فرصت راځي چې کولای شم له دوی سره مرسته وکړم یو څوک چې په هندوستان کې اوسېږي او کولای شم چې له دوی سره په آنلاین لارې هم اړیکه نیسم او مرسته کولای شم زبر حتمن مرسته وکړم
ډیر ښه پوشپا کوماری وی چې هغه پښتنې خویندې چې د دوی نسر رهنمایي غواړي نو دوی اې تم تیاری دی آنلاین بڼه باندې دوی وی چې زه مرستې ته تیار یم نو دا ستاسو ډیره ښه خبره ده پوشپا کوماری او نورې پښتنې هم راغلي دي دوی اوریدونکي او کتونکي چې څنګه اړیکه نیولې شو په دې خبرونه کې نو موږ تاسو ته شمیرې پریښې دي تاسو پای باندې کولی شئ او یو باز چک دی او وکاس علی شاه لیکلی دی پوشپا کوماری ته نمسکار او دغه شانتی عبدالجلیل لیکلی دی چې ډیر ښکلی پروګرام روان دی او دوی وی چې میلمنه چرته ژوند کوي نو دوی په هندوستان کې ژوند کوي په نوی دلی کې یو بل اوریدونکو ته ورزو سلامونه او ستړي مشي
مننه منه خور تاسو ته پوشما ته په ټولو پښتنه مینه خراغلاست او سلامونه حبیب مسافر يم د کابل جان
وعلیکم السلام حبیب مسافر رو ډیر مننه چې تاسو نن په خبرونه کې سوا غسته خپل کابل جان تم سلام تاسو د پوشپا کوماری صاحب نه تاسو څخه پښتنه ده
ډیر مننه یو خدای ستاینه وکړه چې د هندوستان تاریخي او د افغانستان تاریخي او چاړي کې دي هغه مجبور کړم او زه په پښتو باندې یو څه ما چیرنه وکړه او ما تی څه راوخسته د دې ډیر مننه کوم او خدای دې وکړي چې دغه نړۍ کې هم داسې ک هغه خدینه وي او کناری نه وي د مینی خلک پیدا شي چې د یو دولت او د بل دولت دغه زبا یا د یو هیواد د بل هیواد دغه کلچر چې دا خپل وګڼي نو په دا یو مینوي او دا یو والي کنه دا ګډون وي یو بل سره ګډیږي کنه راځم دې ته چې ټلیفون به زما نه بندوي مخامخ به دا زما پوښتنه جوابوي واده شته کنشت شوخی دی مافي
پښ په دی وی چې تاسو واده کړې دی او کنه
تر اوسه نه مې دې کړې او اوس در تعلیم اخلم او په پښتو او افغانستان کې
پښتنه و چې واده به ته په هند کې کوي که نه د کوم پښتون سره به کوي. نو ډېره مننه شوخی به ډېره معافی
دا زما پر قسمت باندې دی چې
بالکل پوشپ تاسو وایه لکه دوی وی چې تاسو به چا سره واده کوي دوی وی چې قسمت باندې ده چې څوک ملاو شي که نه پوشپا همداسې به وي. سمه ده ډېره مننه مننه
مننه کور مودان خوشحاله اوسېږي. نو بس خدای دې وکړي چې بیا هم د دې په دې ملیحي خور د دې په دې خبرو کې ډېر لوی پیغام ده د یووالي او مونږ د دې نه همدا زده کړو چې یوه خزینه راوچتېږي د یو هیواد سره پښتانه چې دي د مینې خلک دي خو دې څېړلي دي دې ته په حقیقت کې معلومات شوی چې مونږ هغه اصلي تصویر چې د دې څېړلی دی. نو بیا هم ترې مننه کوو او کله چې افغانستان ته راځي په ورین تندې دې راشي او دا د دې کور ده او دا پښتانه لرو به ټول د دې پښتانه دي او دا زمونږ پښتانه یوه خور ده یوه بیبي ده او مونږ به هر وخت قدر کوو چې دې زمونږ د ژبې د مورنۍ د ژبې دومره قدر کړی ده او د دې د خدای قدر وکړي. ډېره مننه
ډېره مننه خوشحاله شو ابي مسافر وروره چې تاسو ګډون وکړو. پوشپا ستاسو ته ډېر بیخي زیات سلامونه او پوښتنې را روان دي زما پوښتنو ته وار نه جوړیږي. نذیر احمد دکی کرور یو پوښتنه کړې ده په فیسبوک باندې دوی وی چې د یوې ژبې د زده کولو لپاره څه کول پکار دي دا زما پوښتنه وه. او بیا وی چې د پښتو ژبې د زده کړې په کومه برخه خطاسته ډیره استونزمنه یا مشکله وه؟
ملیحا جی زه تاسو ته یو کیسه وایم چې زموږ په هندستان کې جے این یو کې زموږ په لومړی بیچ وو چې په پښتو کې د بیچلرز ډیگری شروع کړه خو د دې لپاره زموږ سره یو سو ښه ډکشنری غانې او ډېر کتابونه نه وو. خو زموږ استادان لکه عبدالخالق رشید انور خیری محمد مظرول حق د استادان وو چې زموږ سره د ژبه درس ترلاسه کولو په هر لاره کې مرسته کوله. او خو کله چې پښتو ډېر ښکلې ژبه ده خو د دې ګرامر ډېر سخت دی او دا ترلاسه دا زده کړه کولو وروسته ما ته دا ډېر ټف نه ښکاري خو دا زما لپاره د پښتو زما فن دی.
گرامر سخت خوبیا نور ستا سویل غختل
ما وویل چې دا گرامر ته درس تر لاسه کول وروس تا ما ته دا پښتو ډېر ټف نه ښکاری ځکه چې کلتور او تاریخ لوستل زما لپاره ډېر فیسینیټینګ وو. او زه د افغانستان سیما او د پښتانه زه فکر کوم چې دیر ویری ګډ پیپل دی آر ویری نایس اینڈ ویری ہمبل سو
ډېر ښه. نو تاسو وایئ چې ډېر ښه خلک دي او تاسو متاثره وئ. پوشپا د افغانستان سره اړیکې بیا د پاکستان هم دی د پاکستان او افغانستان اړیکې خو خیر هغې کې لږې شانتې مشکلات راځي خو تاسو خو هم د مینې او د یووالي یو قسمه پیغام ورکوئ. نو د پښتونخوا هغه جینکۍ چې تاسو ګورئ بیا د افغانستان جینکۍ چې تاسو ګورئ نو څه احساسوئ؟ تاسو خو څېړنه هم کړې ده پوهیئ په کلتور باندې کومې جینکۍ چې د تعلیم بے برخی دی بے افغانستان کو مونږ ذکر وکړو چې د شپږم جماعت نه پورته جینکو ته د تعلیم حق اوس نشته او بیا پاکستان کې لره پرته علاقې چې دی قبایلی علاقې چې دی قبایلی سیمه ورته وی ټرایبل ایریاز نو هغه تم جینکې چې دی اکثره لګد دوی ته د تعلیم کې ستونزې وي تاسو څه احساس وی؟ آیا په هند کې هم داسې ده او کنه بیا هند کې جینکې اسانی سره کولی شي تعلیم او بیا چې تاسو دې خويند ته ګورئ نو څه احساس وی او څه ویل غواړئ په دې باندې؟
ملیا جی سے فکر کوم چې ڈیولپمنٹ له وخت سره راځي او مخ کې کمو فکر کوو د هند له اویا کال مخ کې هم ډیر داسې نه وو چې نن سبا دی خو نن سبا زموږ په هیواد کې ټولې انجونې دي چې درس اخلي، ښوونځي ته ځي، هایر ایجوکیشن هم ترلاسه کوي، او په ساينس کې، سوشل ساينسز کې، او په بیلابیلو برخو کې هم سیډنا کوي او کار کوي. او لکه چې موږ پوهیږو زموږ په هیواد کې هم یو دوی لومړی وزیر سوکي پاړه هم کمپټیشن کوي، او په ساينس فیلډ کې هم ډېر سر تزی. او زه فکر کوم نن سبا زموږ په هیواد کې هر کورنی غواړي چې دوی انجونې او هلکان هم یوازې یو بل سره ښوونځي تزی او تعلیم ترلاسه کوي. ځکه چې تعلیم یوازې زه فکر کوم تعلیم یوازې لاره ده چې هیواد ته پرمخ وړي.
ډیرخه ډیرخه علي هیدر پاسون رو رتا سټیکم پوښتنه کړې ده د پروګرام په سر کې. دوی دغه جواب ورکړ، دوی وی چې هغه سوچ د پښتو ژبې زده کړې ته تاسو لیوال کړی. بیا جمعه ګل مینوال لیکلی دی چې کومه سانحه یا واقعه وي چې تاسو پښتو ژبې ته مجبور کړی، مطلب مینه وکړل سبسو. د دې پوښتنو جواب دی مخکې نه ورکړ. محمد عمر مخفي ملنګ، مننه چې خور نه چې دومره سختې ګاللې دي د پښتو ژبې لپاره. نو ستاسو د ټولو اوریدونکو کو مننه ده. هر چانوم کاش کې ما خسته شوې، خو ډېر پیغامونه را روان دي، مننه درنکو. پښپ زه به واپس راشم تاسو ته. پښتنه به وکم چې په دې ټول سفر کې ستاسو ټولو کې زیات ملاتړ چا کړی دی؟ تاسو چې کله خپلې کورنۍ ته وی چې تاسو پښتو ژبه زده کوئ، دا خو تاسو سره دی عملو؟
ملیحا جی، زه د هند د راجستان ایالت یو کلی څخه راځم، او زما مور هیڅ خپل ژوند کې تعلیم نه دی ترلاسه کړی، او زما پلار خو دوی دواړه زما سره ډېر مرسته وکړه او ډېر سپورټ کړی چې زه هیڅ شی چې زه قبلای زه غواړم دا تعلیم په برخه کې ترلاسه کړم. دوی کله چې ما دوی ته وویل چې زه غواړم په د پښتو په اړه درس اخلم، دوی ما ته یوازې دا وویل چې هیڅ شی چې دا تاسو خوښېږي یوازې دا کوي، ځکه چې اف یو ډونټ ډو وټ یو لایک اټ won't do any good to you.
صحیح.
So دوی زما سره ډېر مرسته کړی دا، او ډېر سپورټ هم کړی چې هر شی چې زه کولای شم دا تعلیم.
مطلب د پښپا کوماری صاحب وه چې د دې مور بیبي او والد صاحب ورته وه چې هغه څوک چې ستا زړه کې ته ارمان لري او کولې غواړي کوي نه کینو هغه بیا خنه شي کېدی. همدغه وجوه چې دوی ته اجازه ورکو، بلکې دوی وی چې زما پوره پوره ملاتړ کړی دی. نو دغه خو ډېره خبره ده چې ستاسو د کورنۍ ملاتړ هم ستاسو سره دی. پښپا د آل انډیا ریډیو کې تاسو کار کوئ، لږ شانتي مونږ غواړو چې هلته ستاسو دنده دا څه کار کوئ په ریډیو کې؟
هو ملیحا جی، زه په نوی دہلی کې هم د آکاشوانی یعنی په آل انډیا ریډیو په هیډ کوارټر کې کار کوم په پښتو څنګه کې. پدې کې موږ د هندوستان او افغانستان د پاکستان او د سیمې او نړۍ تازه خبرونه خپلو اوریدونکو ته وایم، او یو سو لټرری پروګرامونه دي لکه د هند کلتور، افغانستان کلتور، او پخلنځي، او د لوی شخصیتونو او سیلاني ځایونو، داسو پر ټولو موضوع باندې موږ پروګرام جوړو او خپلو اوریدونکو ته د معلومات خپلو اوریدونکو ته ورکو. او زموږ اوریدونکي لکه تاسو په پروګرام کې هم ستا سره اړیکه نیسي، دوی هم زموږ ته په فیسبوک او ایمیل کې هم خپل پیغامونه را لګي، او موږ په خپل پروګرام کې ولولو او له دوی سره اړیکه نیسو. ځکه چې زه فکر کوم دا ریډیو او په دې ډیجیټل زمانہ کې دا ریډیو او دا سوشل میډیا یوازې یو ډېر ښه لارا ده چې په لرې پرتو سیمو کې له خلکو سره اړیکه نیسو او خبرې کوو او له دوی سره مرسته وکړو، چې زما ډېره خوښېږي دا چې په دې کې هم ډېر شیان راځي لکه دوی کولای شي زموږ لکه چې زه اوس پر افغانستان باندې څېړنه کوم، نو زه کولای شم په افغانستان کې زما یو سو ملګري دي چې زما سره په دې څېړنه کې مرسته کوي، او داسې هم مقابلای شو په د ریډیو لاره هم د بل هیواد او بل کلتور پاړه هم معلومات اخلو.
ډیر ښه ډیر ښه ماشاءالله. او پوشپا کوماری ستاسو کوششونه چې دی هغه روان دي، او تاسو چې په آل انډیا ریډیو کې تاسو چې دی په پښتو ژبه باندې کار کوي، پښتو څنګه کې کار کوي، او دغه شانتي ادبي خبرونه دي، خبرونه دي، دا ټول هر څه تاسو مخ ته وړي. پوشپا دا پښتنه به کوم چې پښتو ژبه ستاسو په ژوند کې څه بدلون راوستي دي؟
ملیحا جی، پښتو لکه نور بلې ژبې دي، خو پښتو یو زما خپل ژوند کې د پښتو یو لومړی بهرنی ژبه ده چې خارجي ژبه ده چې زما زده کړې کړي. خو پښتو ژبه د زده کړه کولو وروسته ما فکر وکړ چې ژبه ډېر واک لري، ډېر ژور سورس دی چې لدې سره زمو کولای شو د بل هیواد بل سیمې تاریخ خلکو او د هر شیانو په اړه معلومات ترلاسه کړو. ځکه چې که تاسو یو ژبه پوهېږي تاسو کولای شي، تاسو ته ډېر ډورس اوپن کېږي که نه. لکه چې مو کولای شو د هندوستان غواړي د افغانستان د خلکو سره یو سو برخو کې مرسته وکړي، لکه چې مو ټول پوهېږو مخ کې هم په تاریخ کې هم هندوستان له افغانستان سره د ښوونځیو د ماشومانو روغتونونو او برېښنا لاین بندونو او لویو لارو داسې نور په ډېر جوړولو کې مرسته کړي، او په منظوم ډول یې د ګرم بوستا شوي خوراکي توکي واکسینونه هم لېږدولي دي. او موږ فکر کوو چې د ژبه دا ژبه درس ورک اخیستلو وروسته مو کولای شو داسې ښه کار مو هم نور زیات کولای شو. او ځکه چې که مو ژبه نه پوهېږو موږ نه شو کولای چې د دوی د مشکلاتو په اړه ښه پوهاوی
ولرو. او پوښ پستاسو ګیر چاپېره پښتانه زیات دي که نه؟ په تاسو چې اوسېږي په هند کې که نه، اوس په نوې دلی کې پښتانه ډېر دي که نه؟
هو، په نوی دلی کې هم ډېر پښتانه دي، افغانان دي چې زموږ سره اړیکه لري، زموږ په آفس کې هم دي، او زموږ په پوهنتون جواهر لال نهرو پوهنتون کې هم ډېر افغانان دي چې په انټرنیشنل سټډیز کې سوشل سائنسز کې پی ایچ ڈی کوي، ماسټري کوي. او هم په دلی کې هم زموږ استادان دي چې د عبدالخالق رشید دی، انور خری دی، دوی له افغانستان سره
صحیح. پوشپا په خبرونه کې ډېر کم وخت پاتې دي، ستاسو لنډ شانتي پیغام ټولو اوریدونکو کتونکو ته بسوي.
او ملیحا جی، لومړی ډېر مننه چې تاسو ما ته دا فرصت راکړی چې تاسو اوریدونکو سره اړیکه نیسم. او زه فکر کوم د دواړو هیوادونو د خلکو خپل د نیکمرګۍ احساس موجود دی، هیله لرم او دعا کوم چې دا نیکمرګه پاتې شي.
ډېره مننه د مشال ریډیو اوریدونکو کتونکو دا د نن لپاره سروې خپرونه ده، معذرت غواړو بس خپرونه کې کم وخت پاتې دی، سره مونږ اړیکه نشو ټینګولې. امید کوو چې نن خبرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله په امان.
I'm not afraid.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونې په دویمه نیمه کې د درویش افریدی سره د مشال مرکه لرو. د پروګرام کوربه ګل ایاز دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اردوګو کوربه ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی د هغوی لخولینا اورو. د مشال رادیو په مشال مرکه کې مو دا ځل په پېښور پوهنتون کې د سیاستو څنګه کې پروفیسر ډاکټر درویش خان افریدی صاحب مل مکړې دي. تاسو زموږ په بیلابیل خبرونو کې د کارپو په اسماني اغه تاسو اوري، خو نن ور سره د غوي د ژوند او کار او به په موجوده حالات ور سره هم خبرې کوو. درویش صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډېر
خوشاله اوسئ. درویش صاحب، بیلابیل خبرونه کې تاسو اکثر زمونږ اوریدونکو اوري هم، خو تاسو د ژوند ډېر کم خلک خبر دي. لومړی خپل ځان راته تاسو وښایئ چې تاسو کومې سیمې سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
مننه یا صاحب، زه خو بنیادی د سوګنې کې یو عام مډل کلاس یا لوور مډل کلاس بیکګراوند لرم. په خیبر کې پیدا شوی یم، همدغه باړه خیبر کې سبقونه ویلې دي. اولنۍ زده کړې بیا پېښور یونیورسيټي کې پېښور پوهنتون کې زده کړې وکړلې د سیاستیاتو، هغې نه پس بیا ام فیلم وکړلو که اجازه هم یونیورسيټي نه د اسلام آباد کې ده، او بیا د هغې نه پس امریکې ته لاړلو پی ایچ ډي دپاره په پولیټیکل ساینس کې، او اوس مهال په پولیټیکل ساینس کې زه استاد یم.
دربیس از ما په پښتنه دا چې تعلیم کمن ګورو د قبایلی سیمې څنګه تاسو خبر او کړه تاسو باړي سره تعلق لري، نو زمنګ د سیمو او بیا په ځنګړی توګه په قبایلی ضلعو کې د تعلیم هغه ډیر کم ده، نو څنګه تاسو باندې د تعلیم هغه اساس خپل شو کو د کورنۍ اړخ نه وو؟
در زه به دا سو وایم چې په دې کې زما د پلار دې زوی لاس وو، ځکه چې زما پلار هم هغه وختو کې خو څنګه تعلیم کړی وو، او بیا مې ترونو هم سبقونه ویلي. نو بلکې د پلار نه مخکې کدا کریز د مونږ خپل نیکه ته ورکو چې هغه خپل بچو سبقونه ویل په تیرا او په فرمه کې وختونه تیر کړي، هلته یې سبقونه ویل. دا زما په خیال د هغه فیملی هغه لګسي را روانه ده، او د هغوی د وجې نه به زه دا ووایم چې دومره شاته پاتې سیمه کې وم کړلې شروع چې څه ناڅه چې کوم دی سبق وایو او په کتاب او په قلم باندې زور راوړو، نو دا زما په خیال د هغوی برکات دی.
خو ما هغه چیلنجونه څنګه تاسو ویلې دربی صاحب چې لکه ستاسو د کورنۍ یو هغه وو هغه سوچ او فکر، نو خپل هم تاسو هغه خبره محسوسه کړله او د زده کړو ته او د هغه ته ادامه ورکړه؟ نو علمی هغه کې مونږ وګورو تاسو ډیر غمانی څنګه تاسو هم ویلي چې په تاسو پی ایچ ډی لپاره امریکا ته تللی وی، تاسو په ادارو مانی په انسټیټیوشنلیزم مانی په سوشل موومنټس یا سماجی غورځنګونو مانی تاسو ډیری مقالې لیکلي دي، هغه کړی دي. څنګه ګوري تاسو دې هغه ته، او هغه وخت کې تاسو چې کله دا لیکنې کولی کوم هغه حالات وو چې تاسو دې ته هغه کړی چې تاسو هغه موضوعات را واخلې او پاغي باندې کار وکړ؟
بنیادی توګه باندې یو څېړنکار په هیڅ باندې، یو ریسرچر په هیڅ باندې، عموما ستا په مغه مسلو ته راګرځي، کومې ستونزې کومې مسلو سره چې ستا ټولنه ستا خلک مخ دي، نو دغه یو لوی سبب وو په دې کې چې بیا موږ کتلو په دغه وخت کې چې ریسرچ تر نه نوتلم، نو دلته زمونږ چې کوم د پښتونخوا حالات او سیاسي حالات او بیا د غیر تړلي ټولنیز او د غشان اقتصادي حالات هم لا تر اوسه ډیر کړکیچن دي، ډیر بد حال دي. نو هغه بیا په دې بد حال کې د پښتنو یو قومي تحریک هم روان وو.
دا کوم څه خبر کوي تاسو جی؟
دا به زه درته وایم چې دا 2015 پکې بیا زیاتره دا 2010 نه دی خو، نو دغه حالات چې کوم وو زمونږ د ټولنې، او بیا د دې حالاتو ضد چې مبارزه چا کوله، نو هغه فورسز هم د سړي ویني په سوسایټي کې، هغه بیا مونږ کتلو چې پښتانه کام ترست چې کوم فورسز دي هغوی لګیا دي، او هغوی بیا د ریاستي چې کوم نیخ په نیغه یا بلواسطه جبر دی، دا هغه جبر په ضد باندې چې چا خپل سیاسي هڅې کولې، نو هغه خامخا بیا د سړي په نظر کې راځي، نو په هغې کې بیا دا کام پرست تحریک د پښتنو چې وو د شروع نه دوی بیا دغه ته زمونږ د پام را وګرځېدلو چې دا خلک څنګه کوي چې د ریاستي جبر د ټولنیز روجت پسندۍ او د تنګ نظرۍ انتها پسندۍ په ضد باندې کومه د دوی هڅې دي مبارزه ده دا وګورم. نو بیا هلته کورس دی زمونږ داسې وو په پولیټیکل ساینس کې چې زیاتر هغې هم را باندې اغیز ولرلو، سوشل موومنټس هم پکې وکتل، ډیموکراټایزیشن، نور شیان، نورې ټولنې څنګه کار کوي او په هغه ټولنو کې بیا چې کوم سماجي تحریکونه وي، ټولنیز غورځنګونه او خوځښتونه وي، هغوی څنګه کار کوي. نو بیا دغه پام هم را وګرځېدلو د پښتنو دغه قامي غورځنګ ته او دغه شان بیا د پاکستان او د دې سیمې سیاست ته، په دې کې دننه بیا د پښتنو چې کوم سروایول دی دغه سټرګل ته دغو هڅو ته پام را وګرځېدلو. نو بیا په دې لاره باندې څه نه څه سټډي وکړل او کار م وکړل په باندې او لا لګیا یې زده کړه کوو باندې.
دا د سیلنکار نه دا پښتنه کول هم به لکه اکثر دا زه خپل ملمنو ته مشرانو دا پښتنه مخې تقدمه چې کوم یو کتاب مو ډیر وخت نو اکثر راته وی چې دا ګران پښتنه وکړه او به هیڅ سیلنکار تاسو نه کړه دا کوم چې تاسو د یو کتاب چې تاسو هغه ډیر زیات وخت یو تاسو خپل ځوان کول تم کشرانو ته مشرانو ته ټول ته تجویز کوي چې دا یو کتاب لوستل چې دی دا مهم دی خم دی
د ګټو دا به زما د پاره ډېر مشکله شي لکه څنګه تاسو مخکې چا ویلي وي، ځکه چې ته کله ریسرچ کوې څېړنې کوې نو بیا به ستا چې کوم د ریسرچ سورسز دي او هغه به بالکل بیا مطلب مختلف سورسز به ته ګورې مختلف او هر یو چې کوم کتاب وي یا مختلف چې کوم فکري ډلې دي او هغه فکري چوکاټ کې دننه چې څوک لیکل کوي بیا عموماً زه چې کوم دی که نه د پولیټیکل ساینس او د سوشل ساینسز سره اړه لرو یا تعلق لرونکي کتابونه ګورم نو بیا په هغې کې بیا سړی دا نه شي ویلي چې یاره پلانې کتاب ښه دی یا ډینګې ښه دی. نو هغې کې مختلف د غټ غټ سالران وي اوس په پولیټیکل ساینس کې که زه درته ووایم چې زما لیبرل تیری کې چې څومره لیکل شوي دي نو هغوی بیا ډېر اثر را باندې کړی دی. که زه ووایم چې هابز یو د اوولسمې پېړۍ د لندن د انګلینډ هغه و مفکر و دغه شان بیا نیچه چې دی نیچه د جرمني فلاسفر و د دوی را باندې ډېر اثر دی که څه هم ډېر خلک هغه په دې ډیموکراټیک تھیری نه بهر غنی او هغه زما خپل یو هغه دی کوم څه به دا وایم چې موجوده وخت کې زما که اصل خوند د پاره سټډي کوم یو خو هغه د ریسرچ لپاره کوم دا هم د ریسرچ برخه دی نو د خوند د پاره زه بیا نه چې ګورم هغه زما نه خوښ دی.
د مشال رګو په مشال مرکه کې را سره سیرنکار درویش خان افریدی صاحب ملبدې یو لښند مالو او د دمیر صوبې حاضرې ګو
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
درویش صاحب خبرو ته ادامه ورکو او د مشال رادیو په مشال مرکه کې را سره درویش صاحب ملمه دي د دمینه مخ کې تاسو دغه د جون د په اړه مانی خو واوریدل خو اوس ورسره خبرې کوو چې درویش صاحب څنګه تاسو په خپل خبرو کې هم ویل چې د پښتنو قامي غورځنګ او په دې باندې تاسو ډیر زیات کار وکړو تاسو مقالم شته تاسو زده کړې هم ورکوي په سیاستو څنګه کې په پیښور پوهنتون کې څنګه ګوري په هغه د تاسو د 2016 او غیر مخکې کوم حالات بیان کړل او وسنی کوم حالات تاسو ګوري سنت او پیر ښکاری هغه غورځنګونه پیاوړی شو مضبوط شو یا کمزوري شو څنګه شو؟ هغه
زه دا فکر کوم چې د پښتنو چې کوم عمومي قانوني شعوري کچه دا هغه راوچته شوې ده او دا غي ډېر وجوهات دي دا هم غنما چې پښتانه په خصوصي توګه باندې زمونږ چې کوم دا مخکې به ساته ورکوي لکه قبایلي سیمه او بیا جنوبي پښتونخوا په دې کې بیا دغه چې کوم قانوني شعور د غصې رنګ هم اخیستی دی هغه دغه چې کوم قسم زه ورته یو ریډیکل نېشنلیزم وایم هغه ډیر مضبوط شوی دی او زه دا فکر کوم خو دا د دې مطلب بالکل دا نه دی چې دا د پښتنو قومي تحریک داسې اغسته ورته ویلی شو مونږه چې ډېر کوهرنټ هغه نه دی انټیټی نه ده مختلف ڈل دی اور مختلف دی اور فکر کوم چې موجودہ وقت کی قانونی چکم شعور دے دا پختنو کچھ ہم اغا بیدار شو دے اور اغیم پی جندل دے چیز منگا دا بد عورت دکھا ملا رہے دا البتہ منگا دا دے بد عورت میں سنگ ازام خلاصو نو پدې باندې زه فکر نه کوم چې د پښتنو کنسنسس را جوړي البته پدې خبره باندې د پښتنو شعور ډیر مضبوط شوی دی چې د کوم ظلم مشکلو دا ظلم بیا د ریاستي ادرس نه یا د ریاستي لارې وشکلو دغه ظلم چې کوم دی لوی اغیز ورزولی دی پدې خلکو باندې خلکو کې بیا هغه غوسه او د قانوني تحریک هغه چې کوم
پختون قام پرست گندنو په یو زی مانی خو بلا بل خو لگیا دی خو په یو زی راغوندو کی ډډه کوي کمن ګورو جرګي هم وشوي د بنو جرګي ته کمن ګورو دغه شانې د پښتون ژغورنې غورځنګ اوس په اکتوبر میاشت کې قامي عدالت د پښتونو قامي عدالت را بللې دي نو ولې دا په یو ځین کې نه هسي هم شوي دي مشرانو هم هسي کړی دي نتیجې نه راوځي ستاسو په نظر باندې سړک کار پیسې باندې
بنیادی خبره ده دا چې هر یو تحریک او بیا په تحریک کې دننه چې کومې ډلې را جوړيږي دا غوی خپل ابجیکټیو کنډیشنز هم دي چې او ابجیکټیو کنډیشنز مطلب دا دی چې کوم معروضی حالات دي هغه هم د دوی فکر او ستراتیژي باندې جبر اثر غولږي دویمه خبره دا ده چې په دې خبره باندې خو به زمونږه ترڅنګ سره کنسنسس او د نظر اشتراک را جوړ شوی وي چې پښتانه یو مظلوم مقام دی او د دوی مظلومیت په څنګه ختمیږي په کومه لار به ختمیږي په دغه باندې ضروری نه ده چې د هر چا کالکولیشن د خپل خپل حساب کتاب کول وي کنه چې را کده دغه لار نه خپل کړل د دې به څنګه کې دي سبا تاوانو نه وي کده دغه لار نه خپل کړل څه سیاسي ګټې څه تاوانو نه وي دي نو که په دغه حساب باندې وګورو نو د پښتونخوا د چې کومه سیمه دي کمنګ په داسې وایو چې پنځه او ساوث کې تقسیم کو او بیا کمنګ دا قبایلی سیمې وګورو نو دا بیا د پېښور ویلی پاتې کیږي د پېښور ویلی کې یو خو ابجیکټیو کنډیشنز د خلکو داسې دي چې ډېر ریډیکل نارې یو ډېر سخت نارې او سخت دریز د دې خلکو کې خپلول د دې کانسټیټنسی لا د زیات اپیلینګ نه وي مثال په توګه ته په خبر خلکو ته راځي او ځنې ډېر ریډیکل ناری ورکوي یا د سوابۍ والا نو کې دي چې سوابۍ والا د ریاست پاکستان باندې ډېر زیات ډیپندنسي کې دي چې د سوابۍ والا ډېر زیات اغوي پکې استیکس دي پکې د دې دي پکې پرته دي نو بیا د خلکو ته چې ریډیکل ناری ورکوي نو هغه هم بیا په خلکو کې غبرگی بیا چکم دے کنا دغشان نور هم وجوهات کی دیشی
جغرافیایی لحاظ سره کوم ګورو موږ یو مشر سره دا خبره کوله چې د پراکسیمیټی هم یو وجه ده چې څومره نږدې هغه موږ ساس کوم د سبجکټیویټی خبره وکړه ما هغه پکېشته
اغه اغه پکې ډېر زیات ده او بیا چې کوم د پراکسیمیټی مون خبره کوو نو دا ډېر ساده خبره ده چې بیا به په نظام کې به تاسو ګټې پرتې نو د عام سړي ګټې پکې په یو معنی دا دي چې څنګه څه داسې سټیبلیټی شته دی یا څنګه څه چې کوم دی مارکیټ هم روان دي سکولونه هم روان دي کتي پرتله کې د چمن سره کتي پرتله کې سیندوبچ سره یا د ګرستان سره یا د تیرا سره نو دا بیا د تیرا خلکو ته کزنې خبرې کوي هم داسې ریډیکل نارې سپرتیست نارې نو هغوی به څه دومره زیات بد په هغې ونه مني دغه ریاست کې دومره سټیکس نه دی ول شوی دلته چې کوم دخل کو سټیکس ول شوی دی دا یو ډیره غټه وجه ده
زما غو پختنه هم دا و چې په یو ځای معنی یو پلیټ فارم معنی څنګه تاسو بیان کړ تاسو ډیر تفصیلی او ډیر واضح هغه معنی بیان کړی بیر بیر فکرونه نظریات سوک پارلماني سیاست کئی گوندونه کامپرس گوندونه سوک نه کئی سوک سولیز مبارزه غواړي سوک د وسلواله مبارزه کئی خو په دې کې څنګه تاسو د خپل ټول موږ تاسو دی هغه ته وګورو لکه دې نچول تاسو راو باسي اغه بنیادی هغه سدي چې دیدو په یو ځای د مشران په خوا هم موږ کتلی چې مشران د پښتونو چې کوم مشران دي بیا به غورځنګونو کې تحریکونو کې او تحریکونو وختونه اخلي هغه داسې مني چې ځن سبا وختونو کې کوم ګورو خلک دا یو نتیجه خص کوي چې د تحریک شروع شون بده وسندستي سبا لا یا یو ونه کې هغه کې نه دا نن سبا دور داسې دي چې وختونه اخلي ک چې تاریخ ک پاڼو کې موږ ګورو نو تحریکونو ډیر ډیر وختونه هم خص دي تاسو څنګه ګورئ د پښتنو مشرانو چې کوم غرول هغه کردار او وسنی حالات
زه به دا وایم چې زمونږ پښتنو مشرانو چې په کوم وخت کې سیاست کړی دی تاسو په خپل سوچو کې باچا خان لکه بالکل د شلمې پیړۍ په شروع کې یو ډېر قبایلي راغتي او نه ریډیو او نه نور وسایل د کمیونیکیشن
بالکل
ریپریشن هم جبرم د ریاست زیات وو په داسې حالاتو کې بیا د پاکستان په 60s کې په 70s کې د ضیا مرشاله د ایوب مرشاله په دې ټولو کې سروایول کړی دی او ډېر ریپرسیو رژیم وو بادشاہ خان خو شاته رنکار وایي چې تلويخ کاله څو په یو د شاله جېل کې پرې دی دغه شان سمت خان چې دی دغه شان دا نور کم تر رستو علي خان وو نو هغه چې کومه مبارزه کړی دا غو سوچ غو فکر کاني شعور کاني ائیډنټیټی کاني تاریخي حافظه دای ژوندې ساتلې ده او بیا هغه د خپل وخت سره چې کوم زدا فکر کوم چې یو لس کال پس زه اوس هم فکر نه کوم که حالات ډېر اچانک بدل نشول نو پی ټی ایم بچرته د تشدد لار خپل کی خو بیا هم لس کال پس راتلونکي نسلونه او د ریډیکل نېشنلیست زمونږ قانوني تحریک ته اوس ګوري یا شل کال پس ورته ګوري نو هغه به دا وایي چې دا پی ټی ایم تشدد ولې نه کولو دا پی ټی ایم سره دا د بنو والا تاسو یاد کړو د ګلمن وزیر تاسو یاد کړو د عثمان کاکر جنازه تاسو ولیدله دا دومره ولسونه دا دومره غوسه دا پاسونونه چې وشول بیا څه وجوه چې مثال په توګه منظور پښتون ولې هغه نه کوي تشدد نه کوي نو هغه به بیا د راتلونکي چې کوم څرنکار دی هغه به د دې وخت کې چې کوم حالات کې ګیر شاته د پی ټی ایم نه دا به ناکام وي په دې کې چې هغه حالات په صحیح توګه باندې جایزه واخلي
دفاع
وکړي نو مطلب مې دا دی چې په خپل حالاتو کې هغه خپله سیاست کړی دی او ډېر ستونزې ډېر تکلیفونه یې ولیدل تاسو ته معلوم دی تاریخ پروت دی
دا مشال کو په مشال مرکه کې را سره درویش صاحب ملما دی ورښنه د مالو د امیر صوبې حاضرې کو
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې چړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي دا هرڅه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی ورنه واوري
د دمیروسو دروي صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو دروي صاحب د پروګرام د پښی به هم دی خو یو ډیر مهم تاسو د مان ډیزات کار کړی دی او کوم ګور په پاکستان کې دنه نه هم چې کوم اداري دی تاسو په انسټیټیوشنلزم باندې سیرنی هم کړی دی غم کړی دی څنګه ګوري تاسو اوس په پاکستان کې چې کوم موجوده حالات دي اداري چې کوم ګور چې کوم ټکراو دی کوم غدي نیخ پنیغه دی یا بلا بیل په مومانی او دا په دام د چې په پاکستان کې اوس خبري اوس ښکارا خلک
ډېر بربند شي ډېر بربند
نه نه کې دلی خو اوس ډېر ښکارا کیږي څنګه ګوري تازه چې
د ظلم زور ماتيږي
د ادارو ترمن چې کوم دا ټکراو دی دا کوم لور ته روان دی آیا دا جمهوریت غتر ځان کنه نه
اوس د ډېر وخت نه وخت په وخت اوایه ما کومنګ وګورو یعنی پاکستان خو ډېر تر ډېره حدا پورې مطلب شته کمزوریانه پکې ډېر دي قانونو حقونه پکې ورکشه وی دي خو انساني حقونه خو کم از کم فندي دي پکې یا نور ادارې پکې په خپل خپل ځای باندې دا غوي چې کم جورستیکشن دی دایره کار دی هغه معلوم دی البته د پاکستان را جوړېدو د تقریبا اولې ورځې نه د پاکستان فوج د ریاست قبضه کړلو او بیا نیخ په نیخ مرشلاګانې یا چې کوم دی که نه بالواسطه دا اوس چې څنګه لګیا دي تقریبا هر اداره یې کنټرول کړې ده. او دا مونږ په پولیټیکل ساینس کې وایو چې دغه تر دې حکومت وي نو دا د وخت سره سره دا ډېر زیات کرپشن هم راوړي، نو کرپشن یې بیا یو وسیله وګرځوله د کنټرول، د سوشل کنټرول. او دغه شان چې کوم دی مطلب یونیورسٹیانی کار تم پریک دا، سپریم کورٹ کار تم پریک دا، پولیس پکار کی گوتے وہا، سیکرٹریز پکار کی گوتے وہا، لیجسلیچر کن مکننا چکم دے مفلوجا دا، حکومتون جوڑا وا را غرزا وا، دا دے سرا دوم را غط انسٹیٹیوشنل کیاس چی ورطا وایو، اداروی افراتفری، بحران، دا دا سی بحران سر مخش والا، مطلب میں دا دے چی سمر اداری دی دا مفلوجا شبی دی، او یوازې داسې نه ده چې دا نورې ادارې چې کومې سبارډینیټ ادارې وي هغه مفلوجه شوي دي. فوج په خپله چې کوم دی که نه د فالج زده شوی دی. تاسو ګورئ چې هغه بله ورځې جرنیل راونیولو هغه فیض حمید، او اوس هم په جیل کې دي. سر نور ملګري به یم وي ورسره بانه دا جوړه کړله چې کرپشن یې کړی دی، دا یې کړی دا یې کړی. کرپشن خو ډېرې شوي دي. البته دا چې کوم دی که نه هغه سیاست کم سیاست چې کله ته نواز شریف لاس سر باندې لاس ایږده، کله د عمران خان، کله د بل، نو دا ټول سیول سوسایټي ځان له دښمنه کړله. او په ولس کې د فوج چې کوم واک او اختیار وو او قبضه به په ادارو هغه مشروعیت یې وبیللو، هغه لیجیتیمیسي یې وبیلله، نو په خپله فوج د ادارې په حیث باندې انتهایی چې کوم دی که نه د ګزار لاندې دی. او دی چې کوم دی که نه په خپله ډېر سخت تنقید لاندې دی. او هیڅوک هم د نواز شریف یا د زرداری دا اوس مجبوري ده، او ځینې فورسز داسې جمهوري قوتونه دي چې هغوی هم نه غواړي چې داسې حمله وکړي په فوج باندې لکه څنګه عمران خان وکړله، یا لکه څنګه چې کوم دی پی ټی ایم پرې کول غواړي، چې مطلب داسې دوی د دې نه یاریږي چې یو دم قیاس ته لاړ نه شو، افراتفری ته لاړ نه شو. حالات ډېر بد حالات دي. تاسو وینئ زمونږ پولیس راووتلو، زمونږ پولیس چې کوم دی که نه هغوی د ډیوټي ورکولو نه، نو دا د ریاست مکمل کېناستل دي. اوس داسې زه نه وایم پاکستان کې بیا د پاکستان خوشقسمتي بیا یو دا هم ده که تاسو وګورئ مونږ وینو چې عرب سپرینګ راغی، انقلابونه
راغلی،
بیا تاسو وینئ چې په بنګال کې هم دغه اوس کوم کیسه وشوله،
بالکل اگست میاشت کې داسې نواجد حکومت هم شو، او هغه زده کوونکو تحریک بالکل
د اولسي پروټیسټ لاندې، نو دغه د بنګال والا چې دی شي د بنګال ماډل چې کوم پروټیسټ وی او پاسون وی دا وشي. البته دلته چې کوم دی که نه یو خو په پرتله چې مونږ ورته ګورو هغه ریلیټیولي یا کمپیریټیولي د عرب سپرینګ چې وشولو هلته ډیموکراتیک سیول سوسایټي نه وه، هلته جمهوري پارتیانې یا دومره مچور بلکې وی نه پارتیانې وی نه، هغه ځینې ځایونو کې لږه یکه دوکه وي لکه په مصر کې وي، خو هغه دومره مضبوطې نه وي. نو دلته لږې ادارې بیا د هغوی په پرتله باندې سیول سوسایټي مضبوطه ده. البته دا امکان لري چې یو داسې پیسفل پروټیسټ وشي په بنګال غوندې، نو خیر پاکستان په خپله د ډېر زیات اداروي افراطرفۍ سره مخ دی، اقتصاد برباد شوی دی، ګلوبل امیج تاسو وګورئ برباد دی، سوسایټي یې بالکل شلېدلې ده. وروره ته ما له کافرې زه تا له کافرې یم، دغه جومات نه په بریل دي ټولنیز ادارې وي لکه جرګه وا، اجره وا، جماعت وا، هغه هم راغښولو. نو دا نوې نسل کې استراب ډېر زیات دی، زمونږ په ځوانانو کې ډېر زیات استراب دی، او ډېر زیات باغیانه سوچونه یې هم دي د مختلفو ګوندونو والا دي. مونږ وینو
دروي صاحب د پروګرام د پای شپې هم دي که مونږ وګورو دې هر څه حالاتو ته څنګه تاسو یو داسې یو انزور وړاندې کو چې څنګه په پاکستان کې دی، او هغه ځمکني حقایق تاسو بیان کړئ چې سره روان دي. حل لار څه کې دي شي تاسو په نظر باندې به هیڅ سړی کار تاسو دومره نور تحریکونه هم کتلې دي، بهر نه زده کړې هم کړې دي، اغزي ټولنې تاسو هم کتلې دي، په کار څه دي؟
یره داسې دي چې که خیال وکړی مونږ با ګورکوټوالی کې تاسو هغه شروع کې تاسو کړو زما په بیکګراوند نو هغه مونږ بچ دا باران وشولو او بیا به د باران کې مونږ دا هغه جوړول دا خټونه بم ګډاګي جوړول د خټونه بم شیان جوړول غواس کې بم جوړول نو هغه کې به کله کله ستړي شونه به جوړېدل نو بیا بم سم راواغستلو سم به مات کړلو کنه او بیا بیا بم بیا د سره په شروع کړل خو زه دا سوچ نه کوم چې پاکستان به چې کم دی کنه دې حالاتو ته ورمخامخ شي البته دا د لارې دا ده چې کوم غټه پارټیانی دي په هغه کې زیاته ځمواري چې کوم دی کنه په دې حکومت کې ناس بچانه او پی ٹی آی په اپوزیشن نن سبا ریپرزینټ کوي په مرکز کې اول خو د دوی چې کوم دی کنه د مرکز مسلې حل شي کنه بیا به د تروریزم مسله حل کیږي بیا به د اقتصاد مسله حل کیږي سیاسي ثبات شته دی نه حکومت په خپل هیڅ ګارانټي نه لري چې زب څومره وخت یې اوس چې ناستې سره چې کوم دی د کوتک په زور ناستې د ټوپک په زور خو دا کوتک او ټوپک په څومره هغه ښایي نو د خلاصون لاره صرف دا ده دوی دپاره چې دا څومره سیاسي ګوندونه دي دوی په خپلو کې کینی او د میثاق جمهوریت د دې په بنیاد باندې یو داسې مسوده را جوړه کړي او فوج ته ووایي چې وروره بس څه دي کول هغه دې وکړل نور بس دا دغه صابره کونه دي هلته کښېنه که دغه یو کنسنسس را جنریټ نشولو نو زه دا وینم چې یو څو کاله به یې په کوتک په ټوپک وچلوي او بیا بیا به دغه شان راتلونکي الیکشن کې به بیا دوی ریګنګ کوي یا به چې کوم دی کنه مخالفین راځي اپوزیشن به راځي بیا غټه کوي بېله لاره ده چې تر څو دغه سیاسي قوتونه نه وینه دوی خبره نه وي دا جوړه کړې زما خیال نه دی چې د پاکستان د مشکلات حل شي
په اخیره کې څه پیغام ورکول غواړي زمونږ اوریدونکو ساسي غا غوري ټول ځوانان هم اوري مشران هم اوري په اخیره کې څه پیغام تاسو
نو پیغام خو چونکې د پښتو پروګرام دی او پښتانه زما په خبره باندې به پوهیږي
بالکل
پیغام خو به څه وایو دوی ټول په زمانه به مشران ناست وي زمانه به قابل خلک ناست وي خبره به مې اوري بد به مخکاره ما البته زه دا فکر کوم چې پښتون ځوان پښتون پیغله دې ته پام کول دي او بیا مطلب زمونږ چې کوم د مزاحمت لارې دي د پرام نه مزاحمت او بیا مطلب هغه کې زمونږ کلتوري چې کومه ډګر دې پاغې کې کار کول دي
دربي صاحب ډیر زیاته مننه تاسو دونه وخت وستلو د خپل د ژوند د کار او بیا په موجوده حالات مورا سره ډیر تفصیلی خبرې ډیر زیاته مننه تاسو
مننه کوم
د مشال اردو په مشال مرکه کې تاسو د سیړن کار ډاکټر درویش خان افریدی صاحب نمبر خبرې واورېدلې په همدې ځای دا پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري خپل قربا غلیا ست اجازه ورکړي په لوی الله مسپار
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.